السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي یعنی ساجمالی هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان فرخنده اسد او هم ما سره وی په دې خبرونه کې به د افغانستان ایران پاکستان او دغه سین نور رپورټونه واره تبصره او شننې هم لرو د پیښور د مفتی شهاب الدین مرکه هم لرو او دغه سین نور رپورټونه هم دی خلمړې به د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه وورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. پاکستان وای د ایران د اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. دا خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی چې نن د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا د ځینو غړو سره یو ځای خوستا لاړو او هلته یې د وروستیو بدمنیو په پیښو کې د متاثره کورنیو سره ولیدل. ولسمشر غنی په دغه وخت ویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیستو.
بل برخه د سولې پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبری کرو ارتا امبیلی دید چه چوار لسکاله و تاسی مکتر پی نایلامسی و جنگی دیده جنگ خاتمه ده حق پا احساس ورد.
خوست ولایت ته ولسمشر غنی په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې یوې خونړۍ حملې تر شپېتو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانیستې دي. د وزیر اعظم نواز شریف ته امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په وخت وویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي. سرتاج عزیز وویل دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د دوی لپاره د توانایي د یو شمېر منصوبو لاره هم هواروي. په ایران د نړیوالو بندیزونو کابل امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی وو. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبای حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه اوستایي. دا غوښتنه تیره ورځ ناوخته په پېښور پرس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملالی یوسفزی د 13 کلیزې د لمانځلو په وخت وشوه. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزئی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو نو بل خصوص د ملالا یوسفزئی سره چې کوم ده نو ملاقات وکړو نو دا مې ډیره لوی خبره ده.
نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزئی د خپل کلیزې پر وخت په نړیوالو غږ کړي وو چې باید دوی د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داسې قرارداد مسوده وړاندې کوي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي. سمانتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې نړیوال پرې په ویانا کې سلا شوي وو. د قرارداد ته لوړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دغو هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا په خپل هم شامل ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مشر علي اکبر صالحی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل نن د ملګرو ملتونو سره د اټومي پروګرام په اړه د دوی خبرې د یو قرارداد په منځوریدو پای ته رسیږي. هغه وویل دا په لومړي ځل په تاریخ کې داسې وشو چې د یو پرمختیایي هیواد اټومي طاقت په رسمیت وپیژندل شو. په مکمله توګه دا د خپل لارې اوختل دي. په دغه وخت علي اکبر صالحی وویل د اوس نه بعد نړیوالو سره د دوی په تعلقاتو کې بدلون راشي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته یې ایران ته د تللو بلنه قبوله کړې ده. فابیس د فرانس راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې ده او زیاتوي
جواد ظریف ما غی انویټی
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ما ته پرون یو ځل بیا بلنه راکړه. هغه ما ته په خوا هم ایران ته د سفر بلنه راکړې و، خو هغه وخت ز لانړم او دا ځل ورته ما وویل زبا ایران ته زم. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د جرمني د اقتصاد وزیر هم پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوو. په دغه ساحلي ښار کې پر دې سربیره جګړه زیاته شوې چې تېره اونۍ په میلیونونو مجبورو کسانو ته د خوراک په ګډون د بشري مرستو رسد لپاره اوربند اعلان شوی و. د سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړې ده چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداري په داسې وخت کې راغلې چې سپینې ماڼۍ د نهې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفون په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د پخوا غوندې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه نیسي. او بل خبر دا چې په بیجنګ کې د برتانیا سفارتوي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوی وو ممکنه د خپل هیواد ته واستول شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا کسان څنګه نیول شوي دي. او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې د احمد الله نه
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپی 15 شپېته پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپی شپېته پیسې او 112 روپی 90 پیسې. یو پاوند 158 روپی او 158 روپی 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی 50 پیسې او 23 روپی 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 40 پیسې او 20 روپی 40 پیسې. یو افغاني 1 روپی 20 پیسې او 1 روپی 40 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد په خبر په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په خبر کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 9 په بنو کې به زیات نه زیات 44 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 45 ډیګري سنتیګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو شاوخوا درېونو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي.
زچاته نه نوات نکو ایمان نه نوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ
د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي لکبالي سیمو څخه د پولیو ناروغۍ د لمین څوړلو لپاره د ساسکو ورکولو نوې منصوبه تیاره کړې ده.
خپل یقین دا ده چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
په 2013 کال کې د پیښور په کې ساخوانه کې د برید لامل د مټي مغل خیلو د سرتاج خان د کورنۍ اتل لسغړی وجل شي وو. دغه خبرې به واره
جامې بمنه شو برابر پیزار بمنه شو برابر ولې سندل بمنه شو برابر ولې اوس کو کې سو کوم نشته بس یو دوه درې کسان دی.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سروسه. مشال لريو تاسو اور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو دریو نو پوری په لوسلوالو سره بیا خبري وشي. نوموړي نن د خوست دورې پر مهال ویل چې حکومت د سولې په خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې دا خبري به یو په یو پروسه بدل شي. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په دې ریپورت کې ورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تراتلونکو درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یوځای خوسته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدلې شي.
خو چې موږ وغږیږو بریالی سیمې نو اول قدم واخیستل شو په 15 ورځو یا درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه وسی. دې باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل دوم دا و چې یو فهرست وخت څه موضوعات چې ورونه لري سیاسي مخالفت طالبان افغان دو خارجیان نه دي هر ستونزه چې لري په کاغذ باندې یې واچي. افغانستان آرامي غواړي. ټول دنیا ما اجماع ته راوړي چې افغانستان باید د همکاري ځای
ولسمشر د سولې بل اړخ پاکستان هیواد وباله د وویل چې د پاکستان د حکومت چارواکو ته یې په څرګنده ویلي چې یاد حکومت له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان حکومت سره یوه نااعلام شوې جګړه پیل کړې ده. ولسمشر غنی وړاندې وویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبری کرو ورته هم بیلی دی چه چوار لسکاله و تو تاسی مکتر پی نایلام سوی جنگی زچاتا ننوات نکو اما ننوات یا واضح با قومی مشرانو تا دی شهیدانو کورنی دی افغانستان رئیس جمهور بل چاتا ننوات نکی سولم پا منطقه که حق
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او ویویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بللار نشته.
تقریبا 3 کال کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده. په دې معنی اوس د ماشومانو سره هم خلاص ده د غره د کانالو د بزګرانو د شپونکیو په دې معنی سره خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله په بل شي نه شي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي که 10 کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د یادونه ورده د سولې د ورستۍ خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلیوې خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هلی راټوکوري بل لوري ته خلک د پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د ورستۍ خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان له ټینګېدو پرته ګټه نه لري.
پاکستان هم د افغانستان په خوست ولایت کې روسته بریټ په کلک ټکو غندلې دی او له پاکستان افغانستان او لسیمی څخه ترهګره د ریخو د وستل لپاره د دواړو هوادونو په ګډه همکاري زور راوړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست بریټ ته په اشاره ویلي دي چې وسلوال د دواړو هوادونو ګډ دښمنان دي. نور تفصیل د زبی الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورسته ترورستي بریټ په کلک ټکو غندلې او یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي بریټ د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان ووژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویشول سی وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او درې میرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشني ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللې دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کېږي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې 100 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ورې پر د نړۍ د طاقتور هوادینو ایران ترمنس د ایران د اټمی پروګرام پاړه یو تړون شو چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅې ودروي او نړیوال به په دای هواد لګول شوی ځینې بندیزونه لري کړي. د دې تړون پاړه نور حال د داود خټک په دې ریپورت کې ورو چې د ولسمشر باراک اوباما په غږ پیلېږي.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
دا غږ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دی چې وایي د اټمی وسلې جوړولو هر لار پرې کړې شو. ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د نهي پورس شوی اغه تړون ته اشاره کوله چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅه ودروي او د دې په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه درجه په درجه لري یا کم کړل شي. د امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر طاقتور ملکونو له تیرې سباندې یوې لسیزې راهیسې په دې سبب په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي ول چې دغه هیواد اټمی وسلې جوړول غواړي او په دې لړ کې په یو منظم پلان کار روان کړی دی. د ایران د اټمی وسلو په سر رامنځته شوی د دې لانجې د پر امنه هواری په غرض له تیرو سوم میاشتو راهیسې د امریکا، ایران او یورپي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې وي چې د نهې په ورځ د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې د کامیابی اعلان وشو. د دغه تړون د اعلان څو ساعت وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلویزیون خبر شوی بیان کې د دې تړون هرکلی وکړو او وی ویل چې خبرو اترو د لړکی اغه ګټه وکړه چې د لسی زو راهیسی دښمنه نه وکړي.
له دې تړون سره به نړیوال ټولنه د دې تصدیق کولو جوګه شي چې ایران به اټومي وسلې نه جوړوي.
که څه هم یو شمېر هیوادونه او په خاص توګه اسرائیل د دې تړون په لاسلیک کولو خپه دي، خو د ایران صدر حسن روحانی وایي خوشاله دي چې د درویشتو میاشتو د خبرو اترو وروسته دی وی راځینامې ته ورسیدل. روحانی دا هم ویل دی لوزنامې ته د یو چا ګټه او د بل چا بایلات نه دی ویل پکار.
هیڅ کا تحریم موفق نه بود.
د ایران په ضد بندیزونه کله هم کامیاب نه وو، خو بیا هم ایرانی ولس په جون د دې منفی اغیزو
تاثیر گذار بود.
دا وخت په نړۍ کې د امریکا ترڅنګ شپږ نور هیوادونه چې پکې روس، فرانس، برتانیا، چین، هند او پاکستان شامل دي اعلانیه اټمی وسلې لري، خو د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې اسرائیل هم د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت حاصل کړي او ځنې نور هیوادونه لکه شمالي کوریا د دې صلاحیت د حاصلولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په ان اټمی وسلې د نړۍ امن د خطر سره مخ کوي او د استعمال په صورت کې په لوی پیمانه انسانان وژل کېدي شي. د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټمی وسلو په سر شوی د غتړون ته کارپوهان خ او بد دواړه تعبیرونه ورکوي. د امریکا د فلوریدا یونیورسيټي د ستراتیژیکی او ډیپلوماټیکی مطالعاتو د مرکز ډایریکټر موسین میلانی وای دا تړون به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خکولو نوی لارې پرانیزي چې ورسره به په سیمه کې حالات تر یو څه حد خشي.
د دې ډېر امکان دی چې کدا تړون پر ځای پاتې شي نو د ایران او غرب ترمنځ تعلق به ډېر شي، او دا امکان هم شته چې د امریکا سره د ایران تعلقات یو نوی پړاو ته
ورسیږي. بلخوا یو شمیر سارونکو بیا ویره لري چې د بندیزونو پورته کېدو سره به ایران د دې جوګشي چې د ملک نه بهر منجمد کړي شوی اغه د سل بلیون ډالرو نه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کړي او په منځني ختیځ کې د روان اړې غړي په لا زیاتولو کې استعمال کړي. یاد دی وی چې په عراق، شام او یمن کې دروان جنگ له عمله د سیمې د هیوادونو په خاص توګه د ایران او د سعودي عرب تعلقات کړکېچن دي. خو په ایران د بندیزونو د پالیسۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکي ریچارډ نیفیو بیا وایي د ایران د منجمد کړی شوی پیسو د غلط استعمال په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دی وایي د ایران صدر روحانی چې د ملک د اقتصاد خکولو په نارای ووټ ګټل دي به د ایران اقتصاد خکولو ته پاملرنه وکړي.
د داود خټک ریپورت. تاسو ورته په امنیتی چارو بهرنو اړیکو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې تر اټمی تړون وروسته له ایران د اقتصادي بندیزونو لری کولو پس به ایران سیمایزو نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسي ولري او ګټه به د پاکستان په ګډون نور هوادونو ته هم رسیږي. نوموړي پرین په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې یا تړون به د پاکستان لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې ریپورت کې اورو.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتون ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوی د تاریخي معاهده خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې اثر تر سره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سره تجهیز ویناوه چې دا صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطې نظر مطابق وګورې نو په ایران لګول شوي پابندیانو له وجې کمې د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغې به ډېر څه کول ممکنه شي. خپلو خبرو کې سر تجهیز زیاته کړه چې پابندیان لرې کول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتېدای شي. سرتاجیزي زیاته کړه چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر هیله څرګنده کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمې نه پس ایران ته به علاقایي او عالمي اقتصادي منډیانو پورې رسایي حاصله شي او ګټه به پاکستان په شمول نورو ملکونو ته هم وي. دا هم وویل چې ایران په علاقایي او نړیوال سیاست تو معیشت کی شمولیت سره به اسلامی نړۍ ته هم فائدہ ورسی او په خاص توګه د فرقواریت په خاتمه کې به د ایران اهم کردار وي.
د رابع اکرم خان رپورت تاسو ته د خبر پښتونخوا د قانونو د اتحادی مشرانو له صوبای حکومت غوښتنه کړې ده چې د معدنیاتو په اداره کې وسم ځنې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او پکار ده چې د احتساب صوبای اداره د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په محل دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیه مشرانو وویل چې دا ما دنیا ته اداري کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربون روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دا کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړې چارواکي ککړ دي. دا فرنټیر ماین اسوسییشن صدر شیربندی خان وویل چې چری صوبای احتساب کمیشن یا دا خیبر پښتونخوا حکومت د مدنیاتو پخوانی وزیر زیبلہ افریدی دی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه او غواړي نو دوی به سره خامخا مرسته کوي.
دوه کاله د حکومت او تیر حکومت کې شیشي غوندې آئینی غوندې هر سړی تر ښکاران او سولار د چې دا کرپشن څه وایدا خو دې باوجود کا حقيقي مجرم تلاش نه وسه نو بیا به دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیه مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو قانون راسي د مادنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاني او مادنیات په غیر قانوني لار استلی دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالی او ټیکسونه زیات کړی دي. دا د اتحادی یو بل مشر ادایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځنې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته. اوس ګورنمنټ لګیا لري احتساب لګیا دي ایبه ثبوت پیدا کړی خو کرپشن شته. هر معاملې کې چې کرپشن دي موږ دغه خلاف به ان شاء الله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیه صدر شیربندی خان اول چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمه دا قیمتي قدرتي وسایلو او مادنیاتو نه ډکتی خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسی شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړی شوی دي.
موږ سره ډیر مادنیات دي کرومایټ دا گرینایټ دا ماربل دا لیډ دا انټی منی دا ګولډ دا په خیبر پښتونخوا کې او 4% ګولډ دا زده نن درته وایم چې دا بغدا لیبرټی ټیسټ مونږ کړه وو بدقسمتۍ نه دي دي په غلط پالیسيانو او دي سیاسي دباو له وجې دا سېکټر تباہ برباد.
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن 13 د پښتونخوا د مدنیات وزیر زیبلا افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیول دي او یو ځای عدالت د 13 په ډیمان دغه ادارې ته پارل دي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صوبې ټولې سرکاري ریسټاوسې د عام ولس لپاره د پرانستلو پریکړه کړې ده. لومړی پړاو کې ګلیاتو کې به 45 ریسټاوسې سیلګرې محکمې ته حواله کړې شوې دي او نورې به هم راتلونکي کې د عامو خلکو لپاره پرانستل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې او چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته وویل چې صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې د سیلګری په ځینو کې څومره هم سرکاري ریسټ هاوس دي هم اولس ته پاره به پرانستل کیږي. دوی ویل چې په وړمبي پړاو کې به د راتلونکي اختر نه په ګلیاتو کې 15 سرکاري ریسټ هاوس اولس ته پاره خلاصول شي او په تیره تیره به ټول سرکاري ریسټ هاوس هم دغه رنګ د ټول اولس ته پاره آزاد شي.
هغه ریسټ هاوس چې کوم د مختلف ډپارټمنټس په استعمال کې په قبضه کې دي اوس ٹوریزم ڈپارٹمنٹ تم ملوشی اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ با دا چھ دے کمرشل لائن باندھے چلے گی. اس پورے دا ریسٹ ہاؤس سے کمو زیادہ تر کم دغا چھو اغا آفیشل استعمال نو ددی پوجہ چھ دے ددی خرچہ لگا زیادہ وا او انکم ددی نہ لگ کم ہو. اس نہ پس چھ دے دا چھ کم فیصلہ ہو شو ددی غٹ فائدہ بدا وی چھ گورنمنٹ تبا ددی نہ یو انکم شروع شی.
نوموړ زیاته کړه چې د پریکړه سره به په پښتونخوا صوبه کې سیلګری نور هم د عمومي او سره به دغه ځایونو کې د روزګار موقع هم ځایي خلکو لپاره پیدا شي.
25-30% چې دی د دې ګورنمنت ریسټ هاوسز اکوموډیشن فیسیلیټیز دي. نو دا 30% چې کم لکه جنرال پبلک یا ټورست لپاره کم اوپن نو اوس اوپن کیږي نو دې سره به چې دی د ټورست فلو چې دی زموږ صوبې ته دا زیات شي نو دا غي غټ دغه بدا شي امپیکټ بدا پروزي چې لکه دلته کم ٹورسٹ فلو کم را روانہ دا اگے سر بہ انکم ہم زیادہ چھی دے سر بہ روزگار مواقع پیدا شی دا او لوکل سچ دے وڑو وڑو بزنس نو سٹارٹ کول چھ دے مواقع پیدا شی.
بل خدا پختونخوا ام اولس تے حکومت دا گام سٹائی دا پیخور اسیدون کے عرف خان وائی چھ دے پریکٹ سرا نہ یوازے سیلانیاں تبا اسانتیا گانی شی بلکہ حکومت تبا ہم مالی گٹا ترلا سکی گی.
دا ہو حکومت یو ڈیر خکار کو زکہ چھ دل تبا اکثر من سوات تا گلیات تا یادا سے کالام تا یختر پ موقع باندې یاد گرمیان په موقع باندې لاړلو نو التوا اکثر مونږ ته ځای میلو نشو او سرکاري ریسټورانټ چې کومو پدای کې به مونږ پری خودونه نو مونږ به اکثر په سفرو کو او بس اومده غشان ستومانه به واپس راغو. رش پړې زیاتو نو مونږ حکومت ته یو قسم اپیل کوو چې یاره دا نور ریسټورانټ چې کوم دي نو دغه هم د عوام لپاره آزاد کړی شي.
خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمې منیجنګ ډایرکټر سجاد خان زیاته کړه چې ټول صوبه کې خوشا د یو نیم سلنه سیوا سرکاری ریسٹ ہاؤس دی او پراتونکی کے با دغه ټوله د عام اولس لپاره سرد اسانتیاګانو خلاصې کړی شي. او دین علاوه چې په دغه سیمو کې کوم پرایویټ یا نجی هوټل دی دا غینه به د سرکاری ریسټ هاؤس نرخونه هم ارزان وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف چارواکو پرون په پیښور کې ویلي چې په قبلي سیمو کې د پولیو ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې ده او د روان کال تر مې میاشتې پورې د یادو سیمو څخه د دې ناروغۍ د لمن سړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده. تفصیل د ځلاند یوسف سی په دې رپورټ کې ورو.
د ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې آسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې د قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټی پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاره کې به مونږ کمیونٹی نا کسان خلو د پولیو ویکسینیشن د پارا تقریبا 200 to 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیٹر بھی هغه صرف د هغه 250 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساس کو نا. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کیمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلی سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چرته چې د پولیو ضد مهم کارکونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 478 ایریاز های ریسک ایریاز مونږ ټارګټ کړي دي. 500 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړي او په دې علاقو کې به مونږ اندازه کمیونټي ویکسینیټر چې ده فیز وایز چې ده انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه نه د لوکل سیمینا د لوکل خلکو پتاون سره چې کم سړی واخلو ناغې ته هر سړی بیا غاړک دی او دغه ویکسینیشن پروسس آسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغي پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوی دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمه مکمله ختم کړي.
او په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس، نو دغه وجه چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس وشو لګ علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نو زمونږ ټیمان هلته ورسېد او مونږ ته دا ټارګټ دی چې انشاءالله مونږ مئی پورې دغه ویکسین رسو هر ماشوم ته او دا پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوی وو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسې، 2 د جنوبي او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ورس په خبر کې د ماسیګر پینسنی می بچی شوی دی. د فرخنده صد نه بلند خبرونه وارو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو درې اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبې په ورځ په خوست ولایت کې کړې دي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف ته امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د امن او تعلیم لپاره د ملال یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د دوی خبرې پای ته ورسېده او په تاریخ کې په لومړي ځل د یو پرمختیایي هیواد د اټومي طاقت په رسمیت وپیژندل شو او دا به په مکمله توګه د خپلې لارې اوختل وي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې لاسلیک وروسته یې د ایران ته د سفر بلنه قبوله کړې ده. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړې ده چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد د امنیت په ساتلو کې همکاري جاري ساتي او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شي وو تمه د خپل هیواد ته ولیږل شي.
لند خبرینم د فرخنده اسد نواری دل او س وخت شوی دی د پاکستان د کورنو رسپانو د اداریو جنگ رسپانی د متحده قومی مومنت او د حکومت پر یو بل د الزامونو لګولو موضوع راغستې ده. دغه سي مشرق رسپانی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د بوټو کرلو د پریکړې پاړه اداریا خبره کړې ده. د دواړو اداریو مهم ټکی درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن جنگ رسپانې خپلې ادارې د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریز بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړي دي او د پاکستان د سکیورټي ادارو پر ضد یې هغه جبا کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي. ادارې مخکې لیکي چې له دې وروسته د متحده قومي مومنټ یو بل مشر ډاکټر فاروق ستار په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بې ځایه تورونه لګوي. هغه هیڅکله د پاکستان خلاف خبره نه ده کړې. ادارې زیاتوي که اوس د ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټېدی او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپلو ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولی شي، نور هیڅ نشي کولی. نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوره دفاع وکړي. ادارې اخري لی کی دغرنگ حکومت لهم د بیان بازی د جنگ په ځای ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت تړل پکار دی چې دارنګ د دې مسلې حل راوځي ځکه چې یو ډله هم د بیانونو په جنگ کې ګټه نشي کولی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کول سپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کړې وه چې دوی به په خپل صوبه کې یو ارب بوټي یا ونې نالوي چې دارنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي. ادارې مخکې لیکي چې بې شکه دا د ستاینې وړ فیصله ده چې یو ارب بوټي ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي ځکه چې مونږ کتلي دي چې حکومت په ښاري سیمو کې چې کومې ونې بوټي نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کېږي چې له کبله دغه بوټي مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هر ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون هرکلی کړی دی. بل پلو واشنگټن پوسټ رسپانه په یو مقاله کې پر دې بحث کوي چې نن سبا د افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور په پرېښودلو مجبور دي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د اټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارې د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هوارې لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هوارې سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لاره هواره سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. اژانس لیکي چې پاکستان له ایران سره دی پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپل انرژي ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتی چارو یو کارپو تلت مسعود اژانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اژانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خولې لیکلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر اټمي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اژانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې کوکې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل شوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورځپاڼه لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره شوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغییر خوړلی دی. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو رپورټ پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي. اژان زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ سي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورسپانه زیاتوي چې په دې بې کوره کړل شوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل سي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماښام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون وروسته د امریکا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لخوا مختلفې خبرې مخې ته راغلي دي. له دې تړون سره په یادو کاندیدانو کې یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن ملاتړ څرګند کړی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2016 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکریټیک ګوند لخوا د ولسمشرې د کاندیدې پر حیث تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړي ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکریټیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمینځه وسي. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړي وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولی دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه 10 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمي پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمي صلاحیتونه محدود کړي، خو ایران وایي چې د اټمي پروګرام د پر امنه مقصدونو لپاره دی. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی دا هر څه په راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په رښتیا توګه اټمي پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نه شي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې 55% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال لیډیو تاسو د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا په بلوچستان صوبه کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړې وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې خپله پریکړه دې بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبه کې میشت افغان کډوال وایي چې د یادې ادارې په تړلو سره به د زرګونو افغان ماشومانو زده کړې اغېزمنې شي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په 13 جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل سول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې که یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پنډغالو کې شاوخوا 10 ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې 10,000 ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیف د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبه کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د 9 نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن په راتګ سره د ښوونځیو معیار لوړ سو او په خپل دوامداره کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
که چې د چلډرن په یواز بل اداره راشي امکان نه لري د چلډرن په رقم باندې مثال دغه ښوونځي وچلي، نو هغه چې دوی چې مثال سکوت سره به مخامخ شي. مثلا کارمندان یا خپل چلډرن داسې اصول درلودو لکه د دولت په شان اصول درلودو، هره د بخش ته خپل مامورین درلودو او هغه خپل بخش ډېر ښه په ایمانداري پر مخ باندې وړي. دغه نورې جګانې زموږ وینو مثلا زده په کمپو کې کار میاشتې وو یو کال پورې کار وکړي بله سکوت وکړي چې مثال اوس اسپتال دی چې په اسپتال کې مثال نه لیبارټري شته مثال نه ډاکټر شته یو شی هم نهشته.
بلخوا د بلوچستان په افغان پنډغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وای چې یو خوا سیف د چلډرن له مالی پرلوه بډای اداره ده، نو بلخوا یې کارکوونکي په کار پوه مسلکي کسان دي. نوموړی وړاندیز ورکوي کچیرې دا اداره بندیږي نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامي چارو کې بدلون رامنځته نشي.
کچیرې دغه سیستم موجود نه وي هغه اشخاص موږ سره چې هغه خپل په پښتو ژبه لیکل او لوستل نشي کولای، آیا هغه به زموږ تعلیمي پروګرام څنګه مخته بوځي؟ که بل انجو هم راځي هغه اشخاص ته باید پکې برخه ورکړل شي چې هغه دغه پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دغه دود کلتور و عنعناتو او زموږ د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري.
د افغان کډوالو تر دوغ اندیشنو وروسته چې مکله په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن له مرکزی دفتر سره تماس ونیوي، نو د موضوع د حساسیت لکه بلې چارواکي حاضر نسول چې د ادارې د تړلو پر پریکړه خبرګون وشي او یا د کډوالو اندیشنو ته ځواب ووایي. سیف د چلډرن اداره په بلوچستان کې لسوي حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل شوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتری چارې صوبایي حکومت ته وسپاري. د بلوچستان د تعلیم له صوبایي وزیر سردار رضا محمد بډی څخه چې مکله د سیف د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندیشنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې مرکزی حکومت ته ویلي تر څو خپل پریکړه بیرته واخلي، کنه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي.
اوس خو که سره دا خبره راخېږي ته فدرال ګورنمنت سم هم راخېږي ته پرووینشل ګورنمنت هم په دې باندې خپل ځان له یو پروګرام له بیچ موږ به ته فدرال ګورنمنت سره خبر کو چې سیف د چلډرن بای چې په بلوچستان کې بند نشي. ول دې د وځي سره شاید موشته نور هم نقصان به ورسي چې نور ان جی او څه د تکار کوي لګیږي، نو موشته پارتنرشپ کوي په اډوکیشن سېکټر کې او په نور سېکټر کې سوشل سېکټر کې. نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروګرام د تر یو لور لوسي او کنو ان شاء الله خپل پروګرام د اختر آباد به ان شاء الله وڅېړو او به حل ورسوي.
سیف د چلډرن که یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړې، نو بل خوا د دوی تر انتظام لاندې په ښوونځیو او لیسو کې سلګون افغانانو ته د ښوونکو په حیث د کار او روزګار زمینه هم برابر کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چو
ډیر سخت
راوړي تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د موسمیاتو محکمه وایي چې د سبا نه به د اسلام آباد په شمول په خیبر پختونخوا پنجاب کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي او د زیاتو بارانونو له وجې به د خیبر پختونخوا په دریای کابل او ځینې نورو سیندونو خوړونو کې د اوبو سطح اوچتیږي، نو د سیندونو خوړونو سره نږدې پراته خلک د محفوظو سیمو ته کډې وکړي. بلخوا د آفتونو سره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي چې د هر قسمه هنګامي حالاتو لپاره د باندې کابو لپاره یې انتظامات مکمل کړي دي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پیښور، چارسده، نوخار، هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کې دوه امکان دی. د ترڅنګ په مردان، کوهاټ ډیویژن، ډیره اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمه دمه سره بارانونه کیږي. نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه وریږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي، خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سیندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي.
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته، سیند هم لیول اوچت دي شي، خو فی الحال د کوم انالیسس شوی دی هغه مطابق دا سیند د فلډ سره ډیر چانس مخکاري، صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه های لیول ته رسیدي شي. نو زینو کې چې چا اوبو لارو کې زینو جوړ کړی دی هغه کې نقصان چانس هم دي. بخار بوالو یا مرتان کې بعضي علاقې شوی، هغه صوبای کې بعضي علاقې شوی، دې زینو کې چې چا خړونو لار کې یا د سیندونو لار کې کور نه جوړ کړی دی او چې حجری جوړی کړی دی نو هغه چانس شته چې حجره یا پورت او بو ورنل وي.
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړی دي بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
موږ ډیسټریکټ ایڈمنستریشن ته ایڈوایزری هم لیږلې ده او هغه تم چې کوم ډول انسټراکشن هم ورکړي چې تاسو کوم ریبر دي کوم نل دي تاسو کوم سټریم دي نو هغه تاسو خالی کوي هغه صفا کوي هغه برابر کوي. نه علاوه هغه کوم ریلیف فند ورکړی دی موږ ته رایس کړی دي چې دا چې په یو ځکه کې پرست کړي صفایي ضرورت دی خلکو ته ریلیف لپاره بند وغیرہ دي سيزونو ضرورت دی ناغي من تاسو دا قسمه ایکټیویټي کوي شي. نه علاوه موږ ډیسټریکټ کې کنټرول روم هم ټبلیس کړی دلته کې کوم زمون کنټرول روم دی عید ورځو کې به دا هم آپریشنلی
دا یادونه دا چې په تیره اونۍ کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د 2013 کال په ستمبر میاشت کې په کیساخوانه کې د مټي مغل خېلو د سرتاج خان د کورنۍ اتلس غړي په چاودنه کې وجل شي وو. دغه کسان د واده د سودا لپاره پیښور ته تللي وو. سرتاج خان وایي چې روژه وختر به ډېر ښه تېره ده خو دا سات چې بازار ته ولاړ شي نو دومره څوک په کور کې نشته چې بازار او یا جامې ورله واخلي. نوموړي سره شانواز ترکزي خبرې کړې دي راځي چې په دې رپورټ کې وورو.
سرتاج خان وای چې څومره وخت تیریږي نو غمې لاس یې واکېږي. تیر روزي او اخترونه به ډیر په خوشحالۍ سره تیرول ولې دا اختر یوازې د غم ډاک دی.
روزه هم خره خفګان تیر شو د خفګان په دې چې په تخدس خاطر ده کوشش هم دا کو چې خدای مونږ په څوک پاسې څوک مونږ پاسې څوک بل له سم په خلیو کې نه د پخلیم څوک د زه خاص چې په لونه ورځ په ما باندې تیر شوی دی لازمي مې تلو سار تلو او دا قبرونه له خلک را شونې مونې ورکې یو دا شونې مونې ورکول نه ما خام راغی ما ته و چې لا ټول چونم نشو نو خو ډیر دي کنه قبرونه ډیر دي کنه
او دی وای چې وړاندې به د کور د غړو جامع او پایزارونه نشو پوره کوله ولې دا سات دومره څوک نشته چې دغه سامانونه ورته واخلي.
مزلت په دې چې څوک شته نشو ولرولو جامع به منو شو برابر پیزار به منو شو برابر ولې سندل به منو شو برابر ولې اوس کور کې څوک هم نشته بس یو دوه درې کسان دي خبره دا شری چې بس ویل راول وړم نه کیږي بازار ته بازار ته لاړ شو ټول کورم تا وو برباد شو.
سرتاج خان له حکومت د مړو د امداد پیسې خوښسته دي خوده پخپل هم وړاندې پیو سکول کې چوکیدارو ولدا سات په کور دے
نجه دیره تلار شمو داغه مخزر اعظم نو ډیر ګډوډه دا یو نو سه می دا یو نو سه لامزا پر دوم خاندان کې زم ګډه یو نو سه باد شي.
سرتاج خان وای چې هغه کله هم د چاودن ووري نو ډیر غمجن شي او د آرمی پبلک سکول په خور د پیخ سره خو بیخي ډیر خفه وو.
چې هغه په ما باندې پر دوم بچو لیدلې مې نه وي او اورېدلې مې وي یو خو دې مټې را ډېر راوړي یو خو دې مټې تا راوړي کنه نو ما ته خو پردیو بچو غم ډېر به تکلیف پر راکو ما خپل لیدلې کنه ته بس څنګه پار مې هم زموږ بچو
خو افسوس په دې وکړو چې دغه تر هغه ته خو لاس رسیدې شوې چې ورلې د کور اتلستنن وجلیو
ارما هم دا دوا کومه چې خدای دغه څه بچی کې خدای غر کو پر کې څوک دا پردی بچی وجنی خیرو دوا خو غریب سره خیرو دوا ګولی شي اور ته معلوم نه دینو هو ما به مثلا خپل کوي نه کسینګه چې دا ادا خلکو سره کوي.
نن سهار د کوچی بابا دره کې د سرتاج خان خورین د دغه وجل شو اتل ستنانو په قبرونو سپینه چونه اچوله او تازه کولې. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال ریډیو تاسو ته د پیښور د قاسم علي خان جمعه د اختر میاشت لیدلو لپاره د کمیټې غونډه سبا مخام را بلل شوې ده او کچرته میاشت د لیدلو شری شهادتونه ورته ملاو شو نو چار نو بیا به د جمعې په ورځ وړو کې اختر اعلان کی. په پښتونخوا کې د روژې او اختر میاشت لیدلو اعلان مفتی شهاب الدین پپلسی کوي. زموږ همکار خالد خان د مفتی پپلسی سره مرکه کړې ده راځي چې ورته غوښ شو.
نو شری اصول دالے چې کله د میاش یو کله شو چې پوره شي نو بیا د میاش لټون په کار دی. نو ته شریعت په اصطلاح کې شمل تماس وای او سبا نه زموږ چې د میاش ته د روزي د دې کال یو کم دې شو چې پوره کیږي نو سبا ما خام نه پس په دای لاسي
که بیا دغه شهادتونه را لید ته تاسو مړه پور انتظار کوي ځکه تاسو جمعه ته خو ډیر لری لری زون شهادتونه راځي.
نو ګوري خبره دا چې دا چې موږ سره د شهادت تر رسیدو دو مرحله لومبه دای چې تولې دي شي نو دا غزي علما ول موږ سره بیتو کی کلر جیوی نو غي موږ سره بیتو کی چې وي تر تکه مسلمانانو میاشتي دلیدا او موږ دې درلیګو دې سره عالم هم تاسو لا راځي نو بیا موږ هغه ته ګورو چې دغه خلک به موږ ته څومره سات کې را رسیدي شي نو هغه حساب باندې موږ انتظار کوو.
بیا لکه تاسو خامخا سیکرټری به مفتی صاحب دومره لوی فیصله کوي هغه شهادت چې څوک دا کوي نو هغه کوم خلک پکاري؟
زموږ د سیکه شریف کتابونو کې دغه ټول معیارات چې هغه لیکلي دي نو موږ هغه معیارات ګورو لکه عاقل وي، بالغ وي، مسلمان وي، او د ظاهر چې دی هغه د نبی هغه دا او اسلام د مخالف کارونو سره مشهور نه شهرت یعنی دین والا وي.
مفتی صاحب دغه فیصله بیا تاسو یوازې کوي که ستاسو یو شورا وي تاسو په دغه کوي مشوره کوي څنګه دغه سوي؟
نو خبره داسې ده چې ستاسو د مشال نمائندگی خو تقریبا ډېر کلونه نه زموږ په دغه اجلاس کې وي او تاسو ګورئ چې دلته علما کرام څومره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجود دي نو مشورې سره او اتفاق سره کېږي.
بیا مفتی صاحب داسې رابطې شوي وفاقي حکومت مرکزي الهلال کمیټه لاړه چې یاره د اختر په یو ورځ اکثر لا وي چې تاسو سره تعاون نه کوي؟
خبره داسې ده که نه چې دا خو اسې زموږ په دغه د خیبر پښتونخوا علما کرامو باندې چې دی هغه یو الزام دی. تعاون خو موږ هر هغه سټپ پورې کولی شو، هر هغه قدم پورې کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک دې نه ماتیږي نو موږ تل کړی دی. نو اوس خبره داسې ده اوس کله دې تعاون داسې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي نو هغه تعاون خو موږ نه کوو. موږ به هغه تعاون کوو چې څه د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم او هغې دپاره موږ په هر دور کې تعاون کړی دی.
مفتی صاحب داسې چرته شوي دي چې تاسو اعلان کړی دی هغه د میاشت چې دی د کاغذ اختر وي کاغذ روجې وي چې بیا تاسو داسې اعلان کړی دی چې یاره واقعي دغه اعلان دغه فیصله غلطه شوې وه داسې څه شوي دي؟
نو الحمدلله چېرته داسې صورت نه دی پېښ شوی چې موږ دپاره چې دی څه د رجوع کولو دپاره د خپلې فیصلې تلافي کولو دپاره چې دی صورت حال مخې ته راغلي وي او که خدای دې نه کوي کله داسې وشي نا دانستګۍ سره نا پوهي سره یا څه د وجنه نو انشاءالله العزیز زموږ علما به هېڅکله د رجوع نه رسي.
بیا دا یو خبره لوی عامه کېږي چې اختر دی او روژه دی د سعودي حکومت سره د غشي په دې کله تاسو وایي مفتي صاحب لکه په پاکستان
کې یو د پښتنو خبره به ته وکړم چې موږ د پاکستان اوسیدونکي خلک چې خپلو کې سره وروڼه یو کنه یو کور خلک نو اوس چې د یو کور خلک یو وروڼه یو نو چې یو سړی د خپل رور خبره چې دا هغه معقوله خبره او جایزه خبره او صحیح خبره په بشره باندې درسته خبره نه مني نو سعودي والا خو بیا زموږ ته وایي چې د تره زامن دي تربوزن دي داغې بیا دي چېرته نه خو شو عامه خبره بله دا خبره هغه شرعي لحاظ سره چې دی سعودي عرب سره اختر کول یا روژه کول دا یو ځان له چې دا مسئله ده. نو په دغه وخت کې موږ خو دا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع کړو چې خپل کور کې اتفاق راشي نو بیا سړی مالت او کلي او خار او وطن کې ګرځي نه خپل کور کې زموږ اتفاق نه یو موږ د عالم دپاره ګرځو دا خبره به لږ د عقل نه بهی دی.
تاسو په خبر کې د مفتی شهاب الدین پوپلسی مرکه اوریدل چې زم همکار خالد خان ورسره کړی و. اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخند اسد نه لنډ خبرونه وورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبې په ورځ په خوست ولایت کې کړې دي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف ته امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. امریکا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصيلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بعد د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ کې بیانوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې په یو خبري کانفرنس کې وویل نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د دوی خبرې پای ته رسیږي او په تاریخ کې په لومړي ځل د یو پرمختیایي هیواد اټومي طاقت به په رسمي توګه وپیژندل شي او دا به په مکمل توګه د خپل لارې او خپلوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته یې ایران ته د سفر بلنه قبوله کړې ده.
سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړې ده چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر براک اوباما د نهې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیو او په بیجنګ کې د برتانیا سفارتوي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه دا خپل هیواد ته وبلیږل شي. لنډ خبرونه هم د فرخنده اسد نه اوریدل او هم دې سره زمونږ نننۍ خپرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خپرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.